او یو شمیر نور هیوادونو ته له افغانستان تازه وچه میوه ترکاری او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیون افغانۍ په لګښت په 40 ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمیر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیستمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نوي باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 10 زره جریبه ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړی وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د صنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د شوالي لپاره دې پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. دغه کسان چې د ادګا جماعت مخې ته راټول سي و وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو څو کلونو کې د کارګرانو د ژوند شوالي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمېر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه د کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغاني، یوه درې نیمنی بوجي ورجه 1250 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي میده بره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، 1 کیلو اوبلنګاز 15 افغاني، 1 لیټر پټرول تیل 1300 افغاني او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 2300 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنۍ اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 35 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیرش پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې د انصاف په لاټه کې د دیونه خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدې خو په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازي توب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغله په کابل کې د ازادي رادیو استودیو تراغه او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویشم، د مؤسس د انجمن عمومي پرندگان همچنان رئیس د عدد انجمنیم. دروش کالو شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم، مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و مونږ د یونیچیار د پوخه خلندې و، هلته ډیر کسان و. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر دي، تخمینا دوست شو خو د سکیږي اوس د تاجکستان دي، د ایران دي، د عراق دي، د کشمیر دي، د پاکستان دي، حتی مونږ د خبر شو شي د چین د اویغوران دي، د دلته په یونیسیار کې ثبت راجستر دي، دلته هغه کومکۍ نو ډیر ملکونه دلته اس به قانون پناهندگی په افغانستان کې نشته، د لپاره دلته ډیر په مشکلات کې دي دوی خلک.
تاسو ولا افغانستان ته راغلی؟
موږ مهاجر شوی و.
علت
استقلال، خپل استقلال، تاجکستان استقلال یو پناجو شي خپل ملک نه مهاجر کیږي، هغوی یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلاتو
سیاسي مشکلات لرو، رژیم فعلي تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو، دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې. متاسفانه افغانستان کې داسې اوس خپل خلک دې ځای نه مهاجر شوي نور ملکونو کې سخت مشکلات دي. بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لاړ شو، دې لپاره دلته راغلي و. اوس دلته داسې مهاجرین دلته شته چې درویشت کاله داسې بې سرنوشته دي دلته، ځکه چې دلته افغانستان خپل خلک در بدر دي، قانوني پناهندګي نشته. یو دیارلس کاله شو چې د ماشاءالله حکومت ودرېد په خپل خپو کې ودرېد، امیدوار یم چې نور ښه شي.
تاسو له خپلو کورنیو سره دلته کډوال شوي افغانستان ته، ماشومان هم شته؟
بله بله، موږ مخکې د مزار شریف کې خپل ماشومانو سره وو، نو بیا چې کله چې زموږ بې سرنوشتي غیر قانوني دلته موږ هویت زموږ ختم شوی و، مخکېنی هویت اتباع تاجکستان لکه نور ملکونه داسې قانونونه شته چې لکه تاجکستان هم همداسې قانون لري چې 15 کاله الی 10 کاله پورې چې تاجکستان نه بهر وي بیا ستا
طبیعت اخلي،
هویت ختمیږي. ختمیږي خپل په خپله، داسې یو قانون لري.
استاد ته د افغانستان طبیعت درکړي؟
مونږ تخمینا 15 واره داسې درخواست ورکړي وو. تاسفانه چې قانون دته نه و، قانوني پناهندګي نه و، مونږ پناهندګان سیاسي وو، نو زمونږ کیس سیاسي دی. مونږ استقلال طلب دی، د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو، نو زمونږ کیس چې سیاسي و، مونږ 15 کرته مونږ د درخواست د طبیعت کړي وو. نو هلته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی، کسبي طبیعت او ترکي طبیعت، کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو، نور د وزارت داخله نه وو، حیاتان وو، وزارت داخله نه وو، امنیت ملي نه وو، د سرنولي نه وو، د وزارت مهاجرین نه وو، د وزارت خارجه نه وو، د حیاتان وو چې هلته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې هلته درخواست ورکړي وو څوک طبیعت څوک ترکي طبیعت، بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو.
اوس دلته څه امکانات لري تاسو؟
مونږ هیڅ امکانات نه لرو، نو الحمدلله داسې لکه زای برکړی دی د وزارت ماجنی. منګ ډیر تشکر کوم د دوی
کمته یا کورونا؟
نه نه، ما ته برکړی دی کورونا دی، هغه یو میماخانه دی، هغه ملمستون دی وزارت مهاجرین. مخکې منګ ولایت بلخ کې وو، مزار شریف کې. چې مزار شریف کې منګ ډیر کوشش کړو چې زمنګ سرنويش معلوم شي، زمنګ ماشومان سرنويش معلوم شي. بیا ته منګ د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو، الته ریاست مهاجرین، ریاست خارجه، قومندانی امنیه، د پمنس کې مونږه ګرځیدل خپل اغا سرنويشت. مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني تاسو طبيعت ورکړي شي، یا مونږه اغه پناهندګي ورکړي، یا هر څه کې مونږه تاسو کول شي زمونږ سرنويشت معلوم شي، ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې، زمونږ مشکلات دي، مونږه مشکلات سیاسي لرو.
دا نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري،
اکثرا سیاسي مشکلات لري، دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري. کیسونه مختلف دي، هر څنګه کیس لري. نو مونږه د ایرانیان دي، عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي، یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې.
نو تاسو وله
مونږ په خبر نه کړ چې دلته هغه راغلی وو طالبان، دلته ګډوډی شو. زمونږ کمپ په مزار شریف کې وو، بیا الته زمونږ کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مرمیګان چې دی خو هغه جنگ کول، نو هغه زمونږ کمپ باندې اورځیدو. بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو، تاجکان او زمونږ مهاجرین. بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش بس وو کې طالبانو څو کسان مسافدان سپینګیری الته تلی وو، طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه دواړه جنگ کول. بیا آتش بس یو کول درې سلور ورځې. بیا مونږ نور مهاجر شو، ډیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو.
اوس څه غواړی؟
اوس مونږ غواړو چې زمونږ طبیعت ختم شوی دی، نه غواړو دې پوری چې دا رژیم موجود دی. مونږ غواړو چې دلته په افغانستان کې مونږ پناهندګي ورکړي موقت. مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو. نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی، دیکتاتور دی، ظلم کوي خلکو باندې، جای ددونه ډیر غصب کړی دی، ډیر تخمینا 1,500,000 کسان وجل دي. مقصد داسې اوس ډیر کیسونه دي چې دې باندې لګول شوی دی د خلکو.
خو تاسو اوس څه غواړئ؟
موقت طبیعت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږه مشکل حل شي، زمونږه حق حقوق ورکړي چې دلته ژوند وکړو خپل ماشومانو سره، بیا کله چې تغییرات خپل ملک کې راشي بیا مونږه
ماشومان هم ښوونځیو ته ځي.
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته وو الحمدلله، اوس دوه ماشومان زما دلته زامنې دي، شل کلن دي او اتلس کلن دي ماشومان، پلیس بیا کې درس وایي او تذکره مغول نه لري، هغه پیدایش د هغوی دلته دی. زمونږ کې چې سیاسي دي متاسفانه هغوی ته مستابعت نه دي ورکوي.
د نورو دا ټول چې تاسو وویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې؟
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري، حق د ژوند حق نه لري، څوک چې حق کار نه لري دا د هغه کو بدیر مشکل.
نو تاسو څه کوئ دا د ژوند اړتیاوې کوم لار نه پوره کوئ؟
اوس الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومک کمیسیوني تقنینی شورای ملی چې مشر ده رئیس قاضی نذیر احمد حنفی ده د هغه په کومک منګه غا درخواست کړی والته بیا د خلکو تنه وشي د مشکلات منګه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې منګه هغه پیښ کړی او ځای منګه تور کی ټول یو ځای، یو په دارلمان کې دی، یو په لپشته کې دی، یو په سرای شمالي کې دی، یو په پلیچر کې دی.
خرګوټه غواړي
خرګوټي چې شي دا ډیر خله شي، خرګوټي شي خرګوټي نشي، یو تعمیر چې شي مونږ ټول یو ځای جام شي چې بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتای لري نه هغه راشي دلته مونږ وګوري زمونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي، هغه تعلیم نه پاتې شوی دی.
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د وایان لمرستیال سراج الحق سراج سره
کوم موضوعات چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلي څنګه هم ورسره خپل مرسته کړې دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوسوم هغه دادي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلیل وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري، خو هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیره هم لري، دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي، موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت کونسلي ریاست مرستیالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالی مرسته کړې که کومه بل برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځي یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخه کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایه اخیستي له ولسی جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ټول.
د لوی بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه تیرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغو پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو، چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دا پروګرامونه کې څه مهمه مسایل ته ځای ورکړ شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو لا غوښتل ورته ځای نه ورکړي.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د د پالیسي په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د مغه پلان ټول اهداف موږ د کډل ورز کار هم کوو موږ اهداف په تعقیب کوو هغه په پام کې نیسو د وزارت له اساسي مخه څخه نتاسو به تر پیږي چې لنومنه معلوميږي د دې وزارت اساسي مخه او اهداف له هرته لمړی ملي اوالای دی چې افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي اوالای ټینګ شي دا زموږ د کرونو اساسي مخه ده په دویم قدم کې امدا یوالای او د یوالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړی کول د سرات د ډیورنډ د کرخه دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یوالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړی شي اې دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملی ډول سره دغه قوه یعنی زمي قوت نه لرو چې د پوسته سرحدونو قوت سرحدونو خوندي کو او سرحدونو یاد پولو په وګدو کې موږ د ټولو هغه منفي اعمال او کړنو مخه ونیسو خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو د نیو علماء په مرسته موږ کولای شو چې په سرحدي ولسوالۍ کې چې څلور نوي ولسوالۍ د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالۍ په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي په دغه ولسوالۍ کې موږ څنګه کولای شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په زمن کې د ډیرو نامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي دغو مخه ونیسو له دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ د لپاره هلي ځلې وکړو دا ټول هغه لوی مخې دي چې موږ لرو په دې سره ورځنی پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو هلته یو ورې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تیرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده بیرته د دوی اعتماد
بله دقیقا خیلی موضوع در حال جناب عزیز صاحب همدسی هم ویل کیږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکی او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو ترمنځ ول دا اغیزمن شوی دي فکر کوي کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکی اغیزمن شي او د خکېدل لپاره څه باید وشي
او د کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حد پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوري شوی دی همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامنی زیاته شوې ده تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
یعنی لاملونه کېدای شي په کچه چې کوم
لاملونه ډیر دي په ډیر لاملونو باندې خبرې کولای شو کله چې توجه کمیږي کله چې د هغه سیمه د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوري کیږي یا ورته کم پاملرنه کیږي یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي د ټول برخو ته کا په وخت او زبان سره د خپل ولسمه توجه ونی شي هیڅ شک نشته چې باور کمیږي اعتماد کمیږي کله چې باور اعتماد کم شو همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې سونځ را پیدا کیږي او هغه سیمه چې په یو وخت کې د غوسیمو خلکو همکاري کوله تر زیات اندازې پورې هغه همکاري نه چټیږي بل اخر نه امنه یو ته او نورو منفي شرایط ته زمینی برابرېږي نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیوړی کو فرونه ولرو نام نو ولسوالۍ یو ته سرحدي ولسوالۍ یو ته ولایات یو ته او تر زیات اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د غډیر غوره دوت چې هغه د جرګو د مرکو او د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوت بیا راژوندی کړو یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولو په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و یوازې وتڼه به موجوده وه خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرات کوګدو کې او ډېرو کمو امتیازاتو سره په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره په هر صورت مونږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرات کوګدو کې ستونزې نه لرو د ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي مونږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړې کړو او دا عملا یوازې په شعار کې نه بلکې په عملي تګ راتګ ناستو ولاړو جرګو مراکو سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چارو وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې، اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې که سبق وایي، اوس د روابطو په اساس باندې منسره ځینې کسان ورځي او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم خونیز روزنیز حالت هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. د دې شک نشته چې د وخت په تیریدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ د کرښې نه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو بدلته درس وایي. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینې نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامنه ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غړه هم وو. د روسي وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې مونږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید په دې ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې مونږ د دوی درسي نظام ته د دې ژوند ته د دې د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپلو مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته وو متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی وو. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې د ځینو غیر مسلکي استاذانو شتون یا د ځینو زیاتو استاذانو غیر حاضري د دوی د عیاشې حالت اما غسه چې لازم
دی موضوع فکر کوم چې په یو وخت کې
مسلې دا ټول مشکلات ما نن په سارنی چې مجلس کې خپل ټول همکارانو ته ډیر جدي او مشخص سپارښتنه ورکړې چې مونږ باید په تدریجي ډول سره دا حالت باید ښه کړو او د دې لپاره د ځینو کمیټو په غوړه کولو سره چې هغه په دوامدار توګه حتی کوی به هر ورځ به دوی دمدغه لیسو له حالاتونه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه پالنه به کوي او ترڅو موږ وکولای شو د څومیاشتو حتی کولای شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هیواد نورو لیسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصارف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یو مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنان زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا د خوشحال خان نمبر یک نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره د
چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ. تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمې د
یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسونه فارغیږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پورې متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کړو. بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې ترڅنګ چې له قومونو سره کار کوي د هغوی له اولادونو سره د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم وپوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي او پخوا مثلا که ژبني موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه اندېښنې رامنځته کړي دي. د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې مو وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایفو مسؤلیتونه نه دا دی چې د قومونو قبایلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینې باید برابرې کړو او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مصبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصیبوو.
آزادی رادیو لوونه تروو.